السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي وخت په کابل کې د مازیګر سلور بجې شوي. زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساعت خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. د دې خبرونې دوهم نیمایي دوه نیزو خبرونو د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي او عزیزانو خبرونو ته ځانګړي شوي دي. و بوري چې د افغانستان مشرانو جرګې په برېښنایي تذکیرو کې د اسلام او افغان کلمو د لیکلو په پلوي د تایید رایه ورکړه. یو شمیر نور کورنۍ او نړیوال مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد تکل اورو.
افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه د دریو پولیسانو په ګډون شل بندیان ژغورل دي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د آسیایي جام په فاینل لوبه کې پاکستان مات کړ او د اتلولۍ جام یې وګاټه. او د پخوانی یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیواله محکمه د چهارشنبه په ورځ د جنگي قومندان رات کوملادیچ په اړه پریکړه اعلانوي. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه د دریو پولیسانو په ګډون شل بندیان خوشی کړي دي. د هلمند ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې د کومندو ځواکونو تیر شپه د نوزاد ولسوالۍ په بارکزی نومې سیمه کې د طالبانو پر زندان چاپاو وهله او د بندیان خوشی کړل. په بیان کې دا بندیان بیګنا زندانیان بلل شوي، خو نه دي ویل شوي چې د ټولو شمیر څو. د طالبانو ویان قاری محمد یوسف رسنیو ته په استول شوی خبر پانه کې دا خبر تایید کړی او ویلی دی چې د دوی پر زندان چاپا امریکایي پوځیانو وهلی او د ژغورل شویو زندانیانو شمیر هم یو څلوېښت تنه ښودلی. نوموړي ویلی دی چې په دې زندان کې یوازې جنایي بندیان ساتل کېدل او د امنیت لپاره یې ډېر تدابیر هم نه و نیول شوي. د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر په بیان کې همداراز یادونه شوې چې کومندو ځواکونو په نوزاد ولسوالۍ کې د طالبانو پر زندان د برید پر مهال لس مشکوک کسان هم نیولی دي. د هلمند چارواکي په یو جلا خبر پانه کې وایي چې په مارجې ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې څوارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. د هلمند د ولایت د مطبوعاتي څنګه په بیان کې ویل شوی دی چې د په بیان کې وبخې د 215 میوان قلوردو د قومندان تورن جنرال ولی محمد احمد زیل قوله خبر ورکړل شوی چې وای د عملیات پرون د ګډو ځواکونو لخوا پیل شول او په ترڅ کې په مرجع ولسوالۍ کې کلابند ځواکونو ته د اکمالاتو پر رسولو سربیره د لوی لارې د شاوخوا او د ولسوالۍ اړوندې سیمې له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه شوې. برېښنا شرکت له خصوصي سکتور سره په جوزجان ولایت کې د برېښنا د تمدید دوه تړونونه لاسلیک کړي دي. جمهوری ریاست نن په یو بیان کې وویل دا تړونونه د اقتصاد د عالي شورا په غونډه کې لاسلیک شوي. جمهوری ریاست وایي چې د جوزجان له مرکز شبرغان څخه د 308 کیلومترو په اوږدوالي تر الوان دښتې پورې د 1500 کیلو ولټه او له شبرغان څخه تر اندخوی پورې د 80 کیلومترو په اوږدوالي د 260 کیلو ولټه برېښنا د تمدید تړونونه د 15 میلیون ډالرو په ارزښت له دوه خصوصي شرکتونو سره په داسې حال کې چې ولسمشر اشرف غني هم حاضر وو لاسلیک شول. دا پروژه چې ټول لګښت یې 15 میلیون ډالرو ته رسیږي د آسیایي بانک له انکشافي بودیجې څخه تمویلیږي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د آسیایي جام په فاینل لوبه کې د پاکستان سیال ټیم ته د 115 اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د دې جام اتلولي یې وګټله. د مالیزیا په پلازمینه کوالالمپور کې د آسیایي جام په فاینل لوبه کې افغان لوبغاړو په 500 اوورونو کې د اوو لوبغاړو په سوځېدو سره 248 منډې وکړې او 249 هدف یې ورکړ، خو ټول پاکستاني لوبغاړي په درویشتو اوورونو کې آوټ شول او یوازې 13 منډې یې وکړې. لازادې رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې د پخواني یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیواله محکمه د چهارشنبه په ورځ د یوګوسلاویا د جګړې د مهال د جنگي قومندان راتکو میلادیچ په اړه خپله پریکړه اعلان کړي. دا په حق کې د یوګوسلاویا د جنگي جرایمو د محکمې وروستۍ پریکړه ده. د محکمه په 1993 کال کې د بالکان په جګړه کې د شویو جنگي جرمونو د څیړنې لپاره جوړه شوه. 15 کلن ملادیچ د جنوسایډ یا د لیزي وژنې، د بشریت ضد جرمونو او د جنگي جرمونو په 11 مواردو تورن دی. پر هغه تور دی چې د 1995 کال په جولای میاشت کې د بوسنیا پر پلازمینه سراییوو د توپونو د ډزو امر ورکړی او په سربرینیسا کې یې شاوخوا 8000 بوسنیایي نارینه او هلکان په ډله ییز ډول وژلي دي. د پخوانۍ یوګوسلاویا د جرمونو محکمې ICTY پر 2001 کال په یو حکم کې د قتل عام د بوسنیا د سر پوزیان لخوا شوی قتل عام وبله، او په 2014 کال کې د ملادیچ سیاسي مسؤل رادوان کارادزیچ په ورته تورونه ونیو او په 40 کاله حبس محکوم کړ. ملادیچ دا تورونه رد کړي دي. په کاسوو کې خلک نن د ښاروالیو د انتخاباتو په دوهم پړاو کې رایه ورکوي. دا انتخابات په کاسوو کې د ډیموکراسۍ د پراختیا په مقصد د هڅو په برخه کې یو بلګام ګڼل کیږي. نننی انتخابات د کاسوو د ټولو 38 ښاروالیو په نیمایي کې ترسره کیږي چې د پلازمینې پرستینا ښاروالي هم پکې شامل ده. د هغه ښارونه دي چې ښاروالان د لومړي پړاو په انتخاباتو کې نو انتخاب شوي او ټاکل شوي چې امریکایي چارواکي وبخې د 40 میلیون ډالرو په ارزښت پر اوکراین د وسلو د پلورلو پلان نن ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وړاندې کړی. ای بی سی نیوز ټلویزیونی شبکې د بهرنیو چارو وزارت د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د دې پلان لمخې اوکراین ته پرمختللې دفاعي وسلې ورکول کیږي څو په مرسته یې وکولای شي په سیمه کې د روسیې د تجاوز مخنیوی وکړي. راپور زیاتوي چې په دې ترڅ کې به اوکراین ته د ټانک ضد میزایلو ترڅنګ نورې وسلې هم برابرې شي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو د افغانستان په لوی خارونو کې د اف ام په 15 او په ټول افغانستان کې د میډیم په 12.9 سپا رانا اوریدل شي. د افغانستان مشرانو جرګې د نفوس او احوالو د ثبت قانون د شپږمې مادې په اړه د ولسمشر تعدیل شوی طرح د افغان او اسلام له کلمو سره تایید کړه.
د قانون تصویب د ولسي جرګې د مشرانو جرګې د افغانستان د مجلس د پارلمان د وظایفو نه دي، او بیا هم ستاسو ملي دریست ته درناوی لرم. مبارک مو شه.
د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یارو په همدې اړه د حقوقي چارو لیوه کارپو کبیر رنجبر سره هم غږیدلی یو. د کورنۍ چارو وزارت وای په افغانستان کې د امریکایي په هنتون د دوه برمته شوی استادانو د خوشکېدو په برخه کې پرمختګ شوی، او په بهرنۍ مسایلو کې به ووري چې روسیا وای سویډن او اوروګوای په پام کې لري چې په سوریا کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د پلاتون کې ډلې ماموریت تمدید کړي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم لرو، را سره پاتې شي. دا هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان مشرانو جرګې د نفوس او احوالو د ثبت قانون د شپږمې مادې په اړه د ولسمشر تعدیل شوی طرح د افغان او اسلام کلمو سره تایید کړه. دغه جرګې مشر په عمومي غونډه کې ویل چې دا پریکړه د ملي ګټو په خاطر کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې تر دې وړاندې دغه طرح رد کړې و. په دې اړه تفصیل د نجی ساپۍ په ریپورت کې اوري.
د افغانستان مشرانو جرګې د ولسی جرګې د پریکړې پر خلاف د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون پر شپږمه ماده کې د اسلام او افغان کلمه د رایو په اکثریت سره تایید کړه. د دغه جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د یکشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې دوی د قانون د تطبیق په وړاندې د اساسي خنډ د لرې کولو د ملي ګټو او د برېښنایي تذکرو د ویش لپاره دغه ماده تایید کړه.
د قانون تصویب د ولسی جرګې د مشرانو جرګې د افغانستان د مجلس د پارلمان
د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون په طرحه کې شپږمه ماده په برېښنایي تذکرو کې د وګړو د ځنګړنو د ثبت په اړه ده، او د اسلام او افغان کلمې هم پکې ذکر شوې دي. د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون شپږمه ماده د ولسی جرګې او د حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع وه. ولسی جرګې درې کاله وړاندې په دغه طرحه کې د ملیت کلمه رد کړې وه، خو مشرانو جرګې تایید کړې وه، او بیا وروسته ولسمشر د یو تقنیني فرمان په ترڅ کې د ملیت ترڅنګ د قوم او دین کلمې هم ور اضافه کړې او د تصویب لپاره یې ولسی جرګې ته واستوه. خو ولسی جرګې نږدې دوه اونۍ وړاندې د ولسمشر له لورې دغه تعدیل شوې ماده د رایو په اکثریت رد کړه. د ولسی جرګې دا پریکړه د مشرانو جرګې په ګډون د یو شمېر قومونو او کړیو غبرګونونه راوپارول. د یادونې ده چې تر دې وروسته به د ولسی جرګې او مشرانو جرګې ګډ کمیسون په دې اړه پریکړه کوي.
د نجی صافی ریپورت ته وګوي. د حقوقي چارو شمیر کارپوهان وایي کله چې د ولسمشر تقنینی فرمان د ولسی جرګې له خوا رد او د مشرانو جرګې له لوري تایید شي او بیا وروسته د دواړو مجلسونو د مختلطې کمیټې له لوري تصویب شي، قانوني بڼه خپلوي. د دغو کارپوهانو له ډلې کبیر رنجبر سره د ازادي راډیو خبریال رحمت افغان مرکه کړي او په سر کې ترې د احوال او نفوس د ثبت د قانون د قانوني څرنګوالي په اړه پوښتنه کړي. ښاغلی رنجبر وایي
مشترک کمیسیون جوړیږي، مشترک کمیسیون فیصله بیا قطعی ده، هغه کپه او دی پیشتاق ده را فیصله کرده که اختلاف و نو هغه بیا دی بیلت و ولسی جرگه تراجی بل چیری نزی او ولسی جرگه بیا کویسی چې په دو درېمه دی آراو دا خپل فیصله نهایی که که دو درېمه دی آرایو نگتله نو دا بیا هغه دی مغد حکومت طرح مخیزی و هغه نهایی که
رنجمر صاحب دا خو یو تقنی فرمان او دا خو مساوبه د قانون نه و. ای په تقنی فرمان هم د مراحل تایکیګ لکه په قانون مساوبه د باندې
تقنی فرمان کې خو قانون کې صلاحات دی اوس دغه یو بدر یم استراغله په دا سوال کې چې د اساسي قانون صلاحات لته د شک ور نه ده اصلي کې کېږي چې مساوبه دی اخترا کوم وخت قانون دا لیکيږي ولسی جرګه ده ولسی جرګه په کل کې په باندې راګيري کوي یا ردی یا تصویبی بیا په بل هغه کې بل باندې دغه ماده کې دا چې بیا مستویبه دی ولسی جرګه مشان جرګه سږي یعنی امر ولسی جرګه کې چې دا رد غرض ده مشان جرګه ته دی وشلي کې دا یو غده یو غیر قانوني یو رویه من سره وړي ده قانون گذاری چیزی لگه سر موافق نیم خوش راقی بیده خود را ولی ده پا پخانی قوانون نیکم امده موضوع امده رقم مخکلانه ده و غیر قانونی مخکلانه
او کچیر دغه موضوع بیا هم جنجالی پاتیسی چومره ور پوری کارون ستونزبند کیگی و چومره کارون ور پوری ناین حالا پاتی کیگی
ولی دیر روی ستونزی دی زب دی افتیده این که تقنی فرمان باید درس مواردی که صادر میسی اصلا قانون اساسی که دا صراحت موجوده چه و اگه موجود چه دیر ضرورت ورتهی او دیر عجلانه ای عجله ورتهی مگر دی پا آخر اشپی دی اگه که دی تعطیل دی ولسی جرگه که سبا ولسی جرگه افتا که دی دغه رقم قوانین تقریبی فرمان که راوری دا پا ضرر دی کوی جرایه هم ده ولی اگه خو اگه پروسه اگه رقم مخیزی چه ولسی جرگه که کردم چی بیا زم شان جوګی ته کا عادی قانوني لکه تاسو ته وړاندې ویل او کدا تقنی فرمانی په موږ ورشي جوګی کړه دي دي رديږي او باطل کیږي دا هم صراحت دی د اساسي قانون مګر کا عادی قانوني اغزي هغه ته ورشي جوګی ته مشان جوګی ته مشان جوګی توشي ته رجمور ته دي رجمور هغه کوي سي حق نه چويټوي کی
درنو دوستانو زمو غغله ازادي رادیو ووري له د حقوقي چارو له کارپو خغلي کبیر رنجبر سره زمو د خبريال رحمت افغان مرکه ته غوګوي
په هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږي د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @rfeerl.org
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو برمته شوي استادانو د خوشی کېدو په برخه کې تازه پرمختګونه شوي دي. د دغه وزارت د ویاند دفتر سرپرست په دې اړه د زیاتو جزئیاتو لور کولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ټولو امکاناتو په استفاده هڅه کوي چې یاد بهرني استادان روغ رمټ راخوشي کړي. تازه د عراق او افغانستان لپاره د امریکا پوخواني سفیر زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوا برم تشوی استادانو لډلی یو هغه په پاکستان کې له حقانی شبکې سره د نور حالی محمد حدیث پردیس کوي.
که څه هم په کابل کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو له برمته کېدو شاوخوا یو کال تیریږي، خو د کورنیو چارو وزارت اوس په دغه قضیه کې د پرمختګ خبره کوي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یادو بهرنیو استادانو د خوشی کېدو په اړه په لوړه کچه هڅې روانې دي.
متاسفانه بعضی معلومات
دی وی متاسفانه زنی معلومات چې ډیر محرم دي نشم کولای له تاسو سره شریک کړم خودم رویل شم پرمختګونه شوې دي او په لوړه کچه د دغه استادانو د خوشکیدو په برخه کې هڅې روانې دي خغلی دانش په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل شو خو یو کال وړاندې په کابل کې د افغانستان د امریکایي په هنتون دوه استادان چې یو امریکایي او بل استرلوی دی په کابل کې د نامعلوم وسلوالو لوري برامته شول دوه میاشتې وړاندې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د یادو دوو بهرنیو استادانو چې له دوی سره دي د یوه روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی هغه مهال د افغانستان امریکایي پوهنتون له طالبانو غوښتي و چې د دوی استادان خوشې کړي ځکه د پوهنتون د مسؤلینو په وینا دغه استادان چې یو امریکایی او بل استرلوی دی یوازې د تدریس او مرستې لپاره افغانستان ته راغلي وو خو اوس د افغانستان او عراق لپاره د امریکا پخواني سفیر زلمی خلیلزاد بیا ویلي له یادو دوو استادانو یو یې په پاکستان کې دی نوموړي په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي کیونکینګ په پاکستان کې له حقانی شبکې سره دی کومه شبکه چې له اسلام آباد سره د ښو اړیکو په لرلو تورنه ده هڅه مو وکړه چې د ښاغلي خلیلزاد د خبرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم ولرو خو هغوی په دې اړه د ازادي راډیو برېښنالیک ځواب نه کړ اخوا د افغانستان د مشرانو جرګې د اداري پلاوي یو شمېر غړي بیا ویي د دې احتمال ډېر دی چې دغه برمته شوي بهرني استادان په پاکستان کې وي د مشرانو جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اسلام آباد به د یادو استادانو د خلاصون په بدل کې بیا امتیاز طلبي وکړي
دوی همیشه د امریکایان نه په مختلفو طریقو دوی باج اخیستی دي دلته هم غواړي چې په دغه مسله کې هم د امریکې نه غواړي چې امریکایان حکومت او ولس ځان د کې جنه ده په دې معنی چې موږ ډېر قوي اراده مو درلود چې مېره موږ دغه کسه خلاص کړو په دې معنی چې یو خو دوی هغه ذهنه چې اوس امریکایان لري او په مجموع کې ناټو لري او د امریکا ولس دوی په مقابل کې منفي نظرات لري دا ځان ته مثبت کی
د خغلی صدیقي په خبره په افغانستان کې د اکثره بهرنیانو په برمته کولو کې هغه کړی چې د پاکستان لخوا یې ملاتړ کیږي لاس لري او له ځینو دغه قضیو د پاکستان حکومت ښه ګټه پورته کړې چې څرګنده بیلګه په دې وروستیو کې د یوې کاناډایي امریکایي جوړې خوشی کېدل دي
د افغانستان د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د سولې مخامخ خبرې ګټورې تمامېدلی شي دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو یو پخواني غړي په قطر کې د سولې د عالي شورا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو خبره کړې ده سید اکبر هغه ازادي راډیو ته ویلي ممکن تر راتلونکو لسو ورځو پورې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د طالبانو سیاسي استازي په قطر کې د سولې خبرې وکړي نوموړی وایي د هم د ناستې ته وربل شوې ده په دې اړه نور جزئیات د رحمت افغان پر راپور کې
ولسی جرګه په قطر کې د افغانستان د سولې د عالي شورا او طالب استازو ترمنځ د سولې د خبرو هرکلی کوي د دغه جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که د دواړو لوري استازي مخامخ خبرې سره وکړي دا د سولې د پروسې لپاره مثبت ګام دی
ولسی جرګې یا ملت او هم د افغان حکومت د سولې دروازې خلاصې کړې دي افغان ملت سولې غواړي او په هر ځای کې چې د حکومت نمایندګي پکې موجود وي او له خپل مخالفینو موږ مشکل نه وسل
که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د سولې عالي شورا د حکومت او طالب استازو ترمنځ د احتمالي خبرو په اړه بې خبري ښیي خو د طالبانو یو پخوانی غړی وایي تمه ده چې دغه خبرې تر راتلونکو لسو ورځو پورې د روانې میلادي میاشتې په ویشتمه د قطر په پلازمینه دوحه کې وسي پخوانی طالب چارواکی او د افغانستان د خلاصون د لارې شورا رئیس سید اکبر هغه ازادي راډیو ته وویل دی هم دغې ناستې ته وربلل سوی او ټاکل سوی چې په یاده ناسته کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو شمیر استازي هم ګډون وکړي
یو مجلس خو اوس په تقریبا په داسې لس ورځې وروسته ټاکل سوی دی چې یو مجلس به وي او په هغه کې زما په فکر باندې د سولې شورا ته هم خبر ورکړی دی هغه مجلس کېدلی شي په قطر کې موږ هم خبر راکړی دی د خلاصون لارې شورا ته نو کېدای شي چې دغه مجلس کې په هغه کې اته کسه طالبان وایي ستا داسې ما اورېدلی دي نو کېدای شي چې دوی به دغه مجلس شي د سولې شورا چې د دغه مجلس سره په وخت کې کېدای شي هلته دوی هم حاضر وي هغه هم حاضر وي نو دې دا دي وکړي
د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په اړیکه کې په دغه ناسته کې د طالب استازو ګډون او نه ګډون نه تایید او نه هم رات کړ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان او د سولې عالي شورا هم د دغه ناسته د جوړېدا په اړه به خبري وښوده خو تیر کال د
افغان حکومت یو لوړ پړی چارواکی د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلی و چې د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې لیده کته سویدی قطر له تیرو څلورو کلونو راهیسې له وسلوالو طالبانو سره د اړیکو په مرکز بدل سوی او طالبان هلته غیر رسمي دفتر هم لري. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان هم وایي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ما خبره د سولې له بهر سره امرسته کولای سي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم په مخامخ ډول د دواړو خواو ترمنځ د سولې مقدماتي خبرو ته خوشبین دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
افغان حکومت د کارکونکو او ادارو ترمنځ د قانوني اړیکو درامسته کېدو په هدف د اداري اجرااتو د قانون مسوده چمتو کړی ده. د اداري اصلاحاتو ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون وایي دا به لومړنی قانون وي چې د اداري او وګړو ترمنځ به اړیکې تنظیموي او ادارې به یې په وړاندې ځواب ویونکي وي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د دغه طرحې پیژند غونډې ته په وینا کې له دې سره چې د دغه قانون په تصویب ټینګار وکړ وویل چې د قانون د ښه تطبیق لپاره باید اداري محکمه هم رامنځته شي. یوسف خان زدران په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسون د قانون داسې مسوده جوړه کړې چې د دغې ادارې په وینا په تصویب سره به د کار په برخه کې ګڼو ستونزو ته قانوني حل لارې وموندل شي. د دغه کمیسون مشر احمد نادری د یکشنبې په ورځ د اداري اجراتو قانون د مسودې د معرفي غونډې ته وویل دا لومړی قانون دی چې ادارې به د وګړو پر وړاندې ځواب ویونکي وي. دی وایي د قانون د دغې مسودې له مخې ادارې مکلفې ګرځول شوي چې له هر ډول تبعیض پرته خپل کارونه په چټکۍ سره مخته یوسي. دیوی دا قانون اداره مکلف ګرځوي چې له هر هغه اداري عمل نزان وساتي چې د تبعیض لامل ګرځي، خپل خدمتونه په بی پرې ډول وړاندې کړي ترڅو ټولو خلکو ته یو شان ورسیږي. دا قانون اداره مکلف ګرځوي چې وګړو ته د خدمتونو وړاندې کولو په برخه کې له سرعت څخه کار واخلي. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسون په داسې وخت ادارو او کارکونکو ته د ځانګړي قانون له جوړېدو خبر ورکوي چې له دې وړاندې تر ډېره د کارکونکو د حقونو د نقص په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. دا کمیسون دا هم وایي چې له ادارو او د دوی له کارکونکو زیانمن شویو کسانو تر دې مخکې د شکایت کومه ځانګړي مرجع نه درلوده چې د دغه قانون په تصویب سره به دا ستونزه هم هواره شي. ښاغلی نادری وایي د ادارې اجراتو د قانون د وروستۍ شوې مسودې طرحه به تر راتلونکو لسو ورځو پورې د تصویب لپاره د کابینې غونډې ته ولیږي. له دې سره د افغان ولسمشر دویم رسیال سرور دانش که څه هم د قانون د یاد مسودې په تصویب ټینګار کوي خو وایي له اداري محکمې پرته به د دغه قانون موجودیت بې ګټې وي. نوموړي د اداري اجراتو د قانون د مسودې د معرفي غونډې ته وویل د یاد قانون په تصویب سره په کار ده چې په یو شمېر نورو قوانینو هم له سره کتنه وشي.
تصویب قانون اجرات اداري بدون قانون محاکم
دی وایي د اداري اجراتو قانون تصویب د اداري محاکمو پرته یو ناقص کار دی، بلکې د تطبیق وړ نه دی. کله چې موږ شکایتو ته د رسیدو مرجع ونه لرو، که موږ هر څومره قوانین تصویب او وروستي کړو بیا به هم ستونزې موجودې وي. حقوق پوهان که څه هم د ادارو او کارکونکو ترمنځ د ښو اړیکو په هدف د دا شان ځانګړې قانون شتون مهم بولي، خو وایي باید عملي کېدو ته یې هم ځانګړې پاملرنه وشي. له ډلې احسان الله حکمت ازادي راډیو ته وویل تر تصویب وروسته باید د قانون په اړه عامه پوهاوی ورکړل شي، او که ادارې بیا هم په خپلو چارو کې ناغړي او غیر قانوني اقدامات کوي باید یوه ځانګړې محکمه یې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هم یو نړیواله مسله، روسیا وایي سویډن او اوروګوای په پام کې لري چې په سوریا کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو پلټون کې ماموریت تمدید کړي. روسیې په دې اړه په وروستیو درې ورځو کې دوه مسودې ویټو کړي دي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
یو روسي لوړ پوړی چارواکی وایي چې سویډن او اوروګوای چې د ملګرو ملتونو د 15 کسیزې امنیت شورا موقتی غړي دي، په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د پلټونکو ماموریت د تمدید لپاره د پریکړه لیک یوه مسوده ترتیب کړې چې کېدای شي دغه شورا بیا رایه پرې واخلي. دا خبره په ملګرو ملتونو کې د روسیې د ماموریت مطبوعاتي مسول فیدور ستر ژیژوفسکی د شنبه په ورځ د روسیې دولتي آژانس تاس ته کړی او ویلي دی چې د دواړو هیوادونو یو د روغې جوړې مسوده امنیت شورا ته وړاندې کړي چې په اساس په سوریه کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډ پلټون کې ماموریت خپل کار بیرته پیلوي. تاس خبری آژانس دغه راز په ملګرو ملتونو کې دی بل سرچینې په حواله چې هویت یې نه دی په ډاګه کړی ویلي چې کېدای شي نن دغه پریکړې لیک پر مسودې رایه واخیستل شي. دا وروسته له هغې چې روسیې تېره ورځ هغه مسوده ویتو کړه چې په مقر ډول د ملګرو ملتونو پلټونکي پروګرام جاري ساته. جاپان د یوې میاشتې لپاره دغه نړیوال پلټونکي ماموریت د دوام لپاره دغه مسوده د دې لپاره وړاندې کړې وه چې روسیا او لویدیز په دې اړه یوې روغې جوړې ته ورسیږي. د اسوشیټد پرس آژانس د راپور له مخې د دغه پریکړه لیک پر مسودې له رایې اخیستو مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا نورو غړو په مقر ډول دغه ماموریت د غځېدو ملاتړ کړی و خو روسیې بیا هم مخالفت کړی و. روسیا چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یو مهم ملاتړی ده په وروستي ویتو سره یو لسم ځل دی چې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه د امنیت شورا د پریکړې لیکونو د رد یا ویتو کولو لپاره له خپل صلاحیت څخه کار اخلي. روسیې د تېرې پنجشنبې په ورځ هم د امریکا لخوا وړاندې شوې د پریکړې لیک مسوده ویتو کړې وه. روسیه هم خپل لوري په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه د نړیوالې څېړنې د تمدید لپاره مسوده وړاندې کړې وه چې وینو شکرې د امنیت شورا د نهو غړو ملاتړ ترلاسه کړي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو او پر کیمیاوي وسلو د بندیز د ادارې ګډې څېړنې چې روسیې ورسره مخالفت کړی دا موندلې وه چې د سوریې حکومت په 13 اپریل میاشت کې زهرجن ګاز استعمال کړی دی. د دغې نړیوالې څېړنې روان ماموریت دوه ورځې وړاندې پای ته ورسید. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي چې روسیه زموږ وخت ضایع کوي. هیلی ویلي د روسیې نننی اقدامات او په وروستیو اونیو کې د هغې د نورو اقداماتو هدف یوازې د دغه پلټونکي ماموریت ځنډول، بېلارې کول او کاملاً د هغو هڅو شنډول دي چې دا مسله یقیني کوي چې په سوریه کې د دوه کیمیاوي وسلو له عاملانو سره حساب کتاب وشي. روسیې د نړیوال پلټونکو ټیم پر موندنو چې ویلي دي د سوریه حکومت د 2014 او 2015 کلونو په دوه حملو کې له کلورین غازو کار اخیستی او په 13 اپریل کې په خان شیخون کې په هوایي حمله کې زهرجن غاز استعمال کړی چې شاوخوا سلطنه وجلی سخت انتقاد کړی دی.
د نوریاس نوري ریپورت مو اوریده. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د تحصیلي نصاب د اصلاح لپاره ملي اجماع را بللې ده. د یاد وزارت سرپرست عبد اللطیف روشن د یکشنبه پورس په دیړه جوړو شوی مراسمو ته وویل د افغانستان اوسنۍ نصاب ډیر استونز لري. یوسف خان زدران په دیړه راپور لري.
د افغانستان د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په تحصیلي نظام کې د اوسنۍ نصاب نه په انتقاد سره محصلینو ته ډاډ ورکوي چې پراتلونکي کال کې به اوسنۍ نصاب تطبیق نشي. عبد اللطیف روشن چې د یک شنبه پر ورځ د تحصیلي نصاب د اصلاح او سمون په هدف ملي اجماع ته خبرې کولې وویل اوسنۍ نصاب ملي او نړیوالو اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. دی وایي مونږ غواړو چې پوهنتونونه د علمي فعالیتونو له مخې مسؤول وګرځو. نوې رشتې اضافه کیږي. د ځوانانو د پوهاوي لپاره باید عملي چارې ډیرې شي. د پوهنځیو جوړښتونه بیا کتل کیږي او تر ډیره به کیفیت ته پاملرنه وشي نه کمیت ته. د ښاغلي روشن په وینا د نوي نصاب په جوړېدو استادان، محصلین، د مدني ټولنو استازي، د بهرنیو سازمانونو استازي او نور متخصصین کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان محصلین د اوسني تحصیلي نصاب نه چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تدریسېږي ناراضه دي. افغان محصلینو تل له دې عمله انتقادونه کړي او د نصاب د بدلون تر څنګ د ورځنیو علمي کړنلارو مطابق د تدریس غوښتنه کړې ده. دا مهال په افغانستان کې د لوړو زده کړو 2 دولتي تحصیلي موسسې او 1 خصوصي تحصیلي بنسټونه فعالیت کوي. په ورته وخت کې د پانتون یو شمېر استادان که څه هم له نوي تعلیمي نصاب نه هرکلی کوي خو وایي د دغه نصاب عملي کېدل به ستونزمن وي. د دې استادانو له ډلې استاد شفیق وردګ ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د پوهنې وزارت نه چې کوم محصلین موږ ته راځي د کانکور امتحان تیری د هغوی ظرفیت ډېر زیات ټیټ دی. که دلته په پوهنتون کې هر څومره امکانات زیات شي دلته هر څومره کار پوشي هلته د جذب قوه د هغوی کمه ده.
ښاغلی وردګ وایي افغانستان ته د یو داسې تعلیمي او تحصیلي نصاب اړتیا ده کوم چې د پوهنې او لوړو زده کړو ټولې برخې په پام کې نیسي او د ښوونځیو د زده کوونکو او د پوهنتون د محصلینو د غوښتنو ځواب ویونکي وي.
په همدې اړه له یو شمېر محصلینو سره هم غږېدلې یو.
مسلمان نوري د زمین شناسي د پوهنځي څخه. دا د افغانستان ډېر بشري او فزیکي بخشونه ته ډیره کمه پاملرنه شوی یعنی مخبل فزیکی او بشری ډیر کم اطلاعات لري نن ورځ د افغانستان نفوس په یو معیاري ډول باندې نه دی سرشماري شوی دی او د افغانستان فزیکی بڼه حتی په معیاري ډول باندې ثبت شوی نه دی یعنی دا د تحقیق یو پټ روان دی او اول کې باید دا ډیر انکشاف ورکړل شي ترڅو چې په تدریسي مضمونونو کې او په اساسي مضمونونو کې اصلي بدلون راشي
از مجیب الرحمن لحاظی میگم نن ورځ چې د لوړو زده کړو په خاطر باندې کوم نصاب باندې کار کیږي پر ځای خبره ده په دې خاطر باندې تر دې مهاله پورې چې کوم نصاب تدریس کیده په نړیواله کچه باندې د نړیوال علمي کاروان څخه ورسته پاتې نصاب وو د محصلینو او د نن زمان د ټولنې هغه غوښتنې په ټوله معنا باندې نشوي پوره کولای
زمانوم همت الله نوابی دی وزارت تحصیلات علی یو نوی نصاب خپل وړاندې کړی دی محصلینو لپاره باید تغییرات راشي ځکه چې دا نن محصلین دې ته نیازمن دي چې یعنی نوی نصاب سره خپل زده کړې وکړي ځکه چې دنیا کې که موږ وګورو تحصیلي کچه ډیره مخکې تللې ده
وخت د مادیګر سلور بجې او دیرش دقیقې شوې احمد تکل د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي
افغان چارواکي وایي په هلمند ولایت کې د طالبانو له یو زندان څخه د دریو پولیسانو په ګډون شل بندیان خوشي کړي دي طالبانو دا خبره تایید کړې خو د بندیانو شمیر یې څلوېښت ښودلی او ویلي دي چې دا جنایي بندیان وو د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په مارجې ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې څوارلس وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي د افغانستان برېښنا شرکت له خصوصي سکتور سره په جوزجان ولایت کې د برېښنا د تمدید دوه تړونونه چې عمومي لګښت به یې پنځه اویا میلیون ډالرو ته ورسیږي او د آسیایي بانک له انکشافي بودیجې څخه تمویلیږي لاسلیک کړي دي د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو لوبډلې د آسیایي جام په فاینل لوبه کې د پاکستان سیالې لوبډلې ته د یو سلو پنځه اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د دې جام اتلولي یې وګټله په پام کې ده چې د پخوانۍ یوګوسلاویا لپاره د جرمونو نړیواله محکمه د چهارشنبې په ورځ د یوګوسلاویا د جګړې د مهال د جنګي قومندان راتکو میلادیچ په اړه خپله پریکړه اعلان کړي په کاسوو کې خلک نن د ښاروالیو د انتخاباتو په دوهم پړاو کې رایې ورکوي نننی انتخابات د کاسوو د ټولو اته دیرشو ښاروالیو په نیمایي کې ترسره کیږي چې د پلازمینې پرستینا ښاروالي هم پکې شامله ده او ټاکل شوی چې امریکایي چارواکي د اوه څلوېښت میلیون ډالرو په ارزښت پر اوکراین د وسلو د پلورلو طرحه نن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وړاندې کړي
د سپورت ورځنۍ هنداره
او دا هم سو سپورتي خبرونه افغانستان د اسیا په کچه د کرکټ د نونس کلنو ځوانانو اتل ولي خپل کړه افغان لوبډلې په پایلوبه کې پاکستان ته د یو سلو پنځه اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه او د اسیا نونس کلنو ځوانانو د څلورم پړاو سیالۍ اتل ولي د افغانستان په نوم کړه د پایلوبې پچه پاکستان وګټله او افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه چې افغان لوبډلې په ټاکلو پنځوس اورونو کې د اوو وکټو په زیان سره پاکستاني نونس کلنې لوبډلې ته د دوه سوه نهه څلوېښتو منډو هدف وټاکه په ځواب کې ټوله پاکستاني لوبډله په درې شپېتو منډو وسوځېده او لوبې په ستر توپیر سره افغانستان ته وبایلله په ځواب کې ټوله پاکستاني لوبډله په درې شپېتو منډو وسوځېده او لوبې په ستر توپیر سره افغانستان ته وبایلله د نونس کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالۍ د مالیزیا په کوربتوب د اتو لوبډلو په ګډون چې هند سریلانکا بنګلادیش متحده عربي امارات نیپال پاکستان او د مالیزیا لوبډلې پکې شاملې وې د نومبر په یولسمه پیل شوې وې چې د افغانستان په اتلولۍ سره نن پای ته ورسېدې افغان سوک وهونکي اما سیدی په جرمني کې خپل صبرستاني سیال جنکوویچ ته سخته ماتې ورکړه د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د خبرونو مسؤول منور شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالۍ کې د حرفوي سوک وهنې دغه افغان اتل خپل صبرستاني سیال د لوبې په لومړي راوند کې ناک اوټ کړ د ښاغلي شهزاد د معلوماتو له مخې دا د یما سیدی پر لپسې ولسمه بریا ده چې پنځه د ناک اوټ په شکل کې دي ښاغلی سیدی تر دې مهاله په خپل لوبي ژوند کې هیڅ مات نه لري او د جرمني د فوټبال غوره لیګ سیالیو کې دفاعي اتلې بایر مونیخ پر لپسې اتمه بریا خپل کړه بایر مونیخ لوبډلې په خپل وروستۍ لوبه کې د آگزبورګ لوبډلې ته درې د صفر په پایله سره ماتې ورکړه
ورزشی خبرونه محمد واصل وسال وړاندې کړل. دا نیم ساعته خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. اوس هم دوه اونیز خبرونه د انصاف په لټه کې او دوه ورکو شوی و عزیزانو خبرونه لرو. له ازادي راډیو سره پاتې شئ. تر بیا د الله په امان.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشبلو یغي په سی ورشم دی کړه باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري ده لمه کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازری په ویډر کوه ازری ان شاء الله موږ جلبونه په تور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لغمان ولایت د یو خونځي د ښوونکي محمد عالم شاه ستونزې راخسته ده. دی وای سو میاشت مخکې کله چې له ښوونځي نه کور ته تله وسلوالو مخالفینو وتښتاوه سو میاشتې ورسره اسیر وو. دی وای څه موده وروسته د قومي مشرانو په منځګړیتوب له مخالفینو راخوشې شو. دی دا هم وایي سره له دې چې د ښوونځي او د ولایت د مقام مسؤلین په دغه موضوع خبر وو، خو له دې سره سره یې له دندې منفک کړی دی. دی وای د وزارت او ملي شورا نه په ښوونځي کې د بیرته مقررېدو امرونه هم راوړي، خو د لغمان په ولایت کې کار نه کیږي. د دې ستونزه مو د لغمان ولایت له چارواکو سره هم شریک کړه. لومړی به د خون کې محمد عالم شاه او ورپسې به د لغمان ولایت د چارواکو نظر واوري.
د انصاف پلټکه
ورور نوم دې څه دی او د کوم ځای دې تلیفون کړي؟
زه د لغمان ولایت الینګار ولسوالۍ د نولام ته درې د ستلا کلی اوسېدونکي.
وظیفه دې څه ده؟
وظیفه مخکې معلوم و مرسمی.
مشکل دې څه دی؟
مشکل دا و د قومي په سلسله کې طالبانو ونیولو او زه بل ګرور دواړه معلمین او خپل مکتب کې او تر څو چې طالبانو نه خلاصېدلو بیا منفکي مکتوب ورسېدل او مکتب نه منفک کېدو.
په کوم کال کې ونیولې طالبانو؟
1993 کال.
څومره ورسره بندي وي؟
تقریبا دو میاشتو پورې بندي او بیا څه مشکلات پیدا شول او مکتب ته تلل زموږ نه کېدل ځکه د طالبانو ته مونږ پسې راتلل. بیا نیول د قومي په سلسله کې او موضوع تقریبا درې میاشتې پورې اوږده شو او بندیتوب همدا یو نیم او دو میاشتې پورې دوامدار.
په کوم تاریخ کې د بیرته مکتب ته مراجعه وکړه؟
وزیر معرف مقرر نه و. ما بیا پارلمان ته عریضه وکړه او پارلمان د وزیر صاحب بیا مقرر شو او ما ته امر راکړ چې ریاست ته ویسه ریاست تمامې او رئیس مقرر ته اقدام ونه کړی دي توجه ونه کړه.
د کوم ځای پر ریاست امر درکړو؟
ریاست ولایت لغمان رئیس ته ریاست وزیر صاحب.
څو کاله خو په دې تیر شو کنه تا ویل چې درې نویم کې دا واقع شوه او اوس خو د شپږ نوی دی کنه. دغه دوه درې کاله چې پتا تیر شو په دې دوه درې کالو کې تاسو وکړل؟
خو زه همي معلوم وګورم چې مو کله پنځه میاشتې کله شپږ میاشتې.
خب د دې دوه درې کالو په جریان کې بیا د لغمان والی یا د لغمان د پوهنې ریاست ته مراجعه کړي؟
او ما والی ته مراجعه کړي. والی صاحب بیا کوم حکم وکړو چې د دې د وزارت د تکراری حکمونو رویا د دې عارض اجرات لازم وکړي او بیا هم اقدام نه وکړي به مقرري کې.
د طالبان نسنګ را خلاص شوي
قومي شورا لرو ته نولم ته درې قومي شورا لرو په دغه واغه وسر باندې د قومي شورا زموږ او حکومت یو ګرځیدې او بیا ته کوم مشکل او زموږ بیا حل شو.
یوازې ته وړو او که نور معلمین مو هو تاسو سره
دوه ورونه مونږ وو تقریبا ډېر معلمین نور دي
غټول را خوش کړی
او وی تر اوسه پاتې ته تقریبا اوس تقریبا 15 شورا دې په کور کې د دوه معلمین نور زموږ کې دي نیولې دي.
دغه وخت کې چې ته د کار پسې ګرځي او د وظیفې نم خلاص شوي څومره مشکل سره مخامخې؟
امنیت د ریاست امنیت مونږ ته خبر ده چې دوی نیول شوي دي. ولایت مقام مونږ ته خبر ده. پارلمان حتی مونږ چې کوم وکیلان لرو هغوی ته ما شکایت رسولی تقریبا اوس حمل نه بیرته ابو زحمه لپاره زه تلو مکتب ته رئیس هغه نظارتي ما ته وویل چې تاسو کار وای نه دی شوی. ته وایې ورشه وزیر نه امر راوړه. ما یو امر راوړی اوس ما ویول وای تا شپږ میاشتې خدمت کې دا سوزیدلې
اصلي وظیفه دم د لاس وتلې او قزامم کله پیدا کیږي او کله نه پیدا کیږي
نه پیدا کیږي معاش نه ورګي هغه د همي مشکل د اوس تروس شپږ میاشتې مونږ ته بيږي معاش نه راګیو ډیر لري ساهي
دغه معاش چم نه لري څومره مشکل سره مخامخ کړي
ټول ډیر زیات سره مشکلات دي ځکه چې موږ اوس داخله خدمت دار مامین ویل هغه نه پاتې یو یو طرف هلو یو مونږ ته بيږي توجه نه کوي کوم کوم پشي یو مونږ امون ته بيږي توجه نه کوي چې طرفي خلک دي نو ای بنو افغانانو په اسلام موږ څوک نه غنی چې دوی افغانان دي
خو اوس څه غواړي
زه غواړم چې بیرته خپل مکتب کې رسمي معلم مقرر شم
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د لغمان د والی لویاند خاغلی سرحدي زواک سره شریک کړه محترم زواک صاحب د لغمان ولایت نه یو خون کې محمد عالم شاه تلیفون کړی چې د دولت مخالفینو سره اسیروم دوه درې میاشتې مې تېرې کړې لیکن بیا د مشرانو او سپینګیرو په وساطت را خلاص شوم خو دلته هغه مربوطه ښوونځي زه منفق کړی یم والی ته مې هم دا عرض کړی وزارت معارف ته مې هم دا عرض کړی او نورو مقاماتو ته مې هم عرض کړی لیکن تر اوسه زما د کار نتیجه معلومه نه شوه او سرګردانه یم په دې حیسه کې مې ستاسې نظر غوښتو
بسم الله الرحمن الرحیم تر راته وړاندې تاسو د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم البته په دې برخه کې باید ووایم چې مقرری او منفقی د استخدام د پروسې هغه پروسیجرونه دي چې ځان ته خپل ځانګړي اصول لري کوم کس چې په دې برخه کې تاسو ته هغه خپل شکایت درسولی دی زما هیله دا ده چې زه چې څومره په جریان کې یم البته په دې برخه کې ما تر اوسه داسې کومه قضیه نه ده اورېدلې چې دا د ولایت مقام تر ازلی او والی سره د موضوع شریکه شوی د ولایت مقام دروازې د ټول خلکو په مخ خلاصې دي هر کول شي چې خپل غوښتنې وړاندې ځونه هغه ولایت مقام تر ورسوي زموږ هیله د دغه ورور نه دا چې د دې په دې برخه کې یو دفعه ولایت مقام تر راشي تر څو د دې دغه موضوع په دقیقه توګه وڅېړل شي ځکه د موضوع کې سیاسي دغه داخله ده دا باید د کشتی او امنیتي ارګانونو لوري د دې مسله تعقیب شي وڅېړل شي چې آیا دا مسله څومره واقعیت لري دا نه وروسته چې بیا کوم د مقرره او منفقه کوم اصول او پروسیجر دی د قانون پر وړاندې کې هغه به څېړل کیږي او به حقدار ته سپارل کیږي نو زموږ هیله د دې خدادو د بځای د دې چې دا هغه مسول چارواکو ته ورسوي چې د دې پاړه باندې غور وشي
ځواک څه په خاطر دې داسې کومه قضیه پیښه شوې چې د دولت مامور اسیر او بیا خلاص شوی بیرته په خپل ځای مقرر شوی
فکر نه کوم زما په یادښت داسې کومه قضیه خو تر اوسه ما نه ده لیدلې
خا کدا استاد تاسو ته مراجعه وکړي نو سم رسته به ورسره وکړي
ولایت مقام دروازې د ټول ولسونو په مخ خلاصې دي د کول شي چې ولایت مقام ته مراجعه وکړي تر څو د دې دغه قضیه د قانون پر وړاندې کې په دقیقه توګه وڅېړل شي
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د لغمان ولایت یو خون کې وای چې د وسلوال مخالفینو تختول او سو میاشت ور سره اسیرو د دې په خبره په دغه موضوع د خونزي او د ولایت د مقام مسؤلین خبر وو خو له دې سره سره لدن دې منفق کړی دی دی وای سو میاشت کیږي چې خپل دند په سي سرګردانه ګرځي د وزارت نه امرونه هم راوړي خو د لغمان په ولایت کې کار نه کیږي او د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ژمنه وکړه چې دغه خون کې دی د لغمان ولایت ته مراجعه وکړي چې اسناد وسیړل شي او د ستونزې حل ته قانوني لارې ولټول شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وي له موږ سره شریک کړئ زمنګ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 و
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني په نننۍ خبرونه کې زموږ د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه را رسیدلي چې په خپل سیمو کې د ځینو دوستانو په اړه معلومات لري او غواړي د دې پروګرام لاري شریکي څو کورنۍ او خپلوان وکولای شي خپل ورکو ته ورسیږي که تاسو هم په خپل ورک عزیز پسې ګرځئ نو قلم او کاغذ راوخلئ د ټلیفون شمیرې ولیکئ کېدای شي ستاسو ورک پکې پیدا شي لومړی به ورسو له خوست ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام ته چې د یو کس معلومات راکوي
سلام علیکم زور ابناز خبر نه خوست پلیت ما ما سره یو نه پر سره دې سلام دې تر ازاد د نوم د کندار ولایت ماری په کې ځان ما ته په دې ټلیفون شمیره زنګو کوي کله هر چا نه ورک شو صفر اووه سوه او پنځه اویا اووه اویا اتلس شپږ د خدای په امان تقریباً
نو دا مور پلان کړی باندې په خبرې ضروري عبد کریم نمیز پلان اسلام نمیز هر قریب چې وو دا په دغه شماره معلومات څه پر وخت څه پر تلور وودي ورل دي
د دوستانو پیغامونو مواردل د خبرونې تر پای را سره اوسي کېدای شي د خپل ورکه سیس پر معلومات تر لاسه کړي اوس به د هغه دوستانو پیغامونه وورو چې دوی خپل عزیزان پکښې لټوي
سلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم زما یو د اکازي د څو غلو رئیس ورته په چیر ورځ د ازادي راډیو د پرونې سره اړیکه نیولې ده چې مولانو میږي د جمعمر اکازي دی نو مساعد د هلمند ولایت د مساکلات ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې تاسو یې تاسو سره دا نمبر ثبت یاغه نمبر د خبرونې ته مشته وایا صاحب کني کز ما ژغ یو څوک اوري ارڅو چې په دا نمبر دې ما ته زنګ ووهي صفر اووه سوه یوولس اووه نوي پنځه نوي نه نوي نمبر یو ځل بیا وایم صفر اووه سوه یوولس اووه نوي پنځه نوي نه نوي
بلی السلام علیکم زه بسم الله د کندهار ولایت څخه اړیکه نیولې ده زما یو ماما دی د تیرو پنځو کلونو رئیس د هلمند ولایت د خانشین په ولسوالۍ کې لا درکه شوی دی که هر مسلمان نور ته هر معلومات وي نو په دغه شمېره کې زموږ سره اړیکه ټینګ کړي سپل او وساوه اته دې تلریش تلورتنس سپل او وساوه اته دې تلریش تلورتنس مننه له خدای تعالی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه نن مراد زاله د خاشرو دولو سالی خبر کوم نن ګلجان وروره زه راځم چې دا غوښتنه رنګ چې ما आवाज پات کړی چې ورک لرو بلاکل کې شنو فیصله ګور نه نیږي را جوړ اما جو خانجان خوړی کې دا ځمال انداز دی هر یو کله به دا کې ماشناري به زنګ وي سفر اته اته درې یو دوار درې و یو سلام علیکم نظر افغانی بخښل
السلام علیکم زه شر احمد هلمند ولایت نادلی ولسوالی خبر کوم موږ یو دوست دی رحمان په نامو وس موږ په کولی ورته ویل دا څو کاله کې دا لاس ولس کاله کې چې ورته کې ما ځا غوري دا نمبر ته څنګه وي چې پر وایا و تلوي دونی وی دوا سو تلور وسلام
کاری عبدالسلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکې زموږ یو کلیوال ده د چلکور د ناوی ده د نایک وسیدونکې د نمرزا خونیزي د شرکا لکیزي چلکور نادره کتره ای تم د نوکار مسلمان وروسته د نمرزا په حق له معلوماتي نو د مهربانۍ له مخې او د اسلامي همدردۍ له مخې د شمیرې ته زنګ وي چې زه اوس په تکرارو صفر اویا پنځه دوه صفر
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1 یو ورې بیا وایم 0000023 41. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. 0000022211415.
السلام علیکم. ما یو د کورکت د دوله سو کلو دا بیل انیمیګه کوم په شاجو فلسفه کې زابل فلسفه شری په لوسوالی کې په دې بیل افر د ربان د اشا سره معلومات چې دا شپږم مې سيورت په دې نمبر دې زنګوي چې پراویا څلور ما یو یو نه د شپږ د ته د شپږ بیا څه مې تکرارو چې پراویا څلور نو یو یو نو شپږ اته یا شپږ. السلام علیکم.
السلام علیکم. زما یو ورور چې دا اول میږي دا درې کاله کېږي چې ورک دی. که اخر ماته معلومات راکړي بلکه اجازه ورکوم دا ما ټلیفون شمېره دی 0043902 3 4.
السلام علیکم. زه کامل عزیز د کوټکی کلی اوسیدون غیم. ایمون نا درې سالور کولا مخکې پاکستان کې یو تر دې ورښو وای دی چې هغه نوم دی انفو کچا پیدا کړ خپل شنو دی لوسته کې ای ټلیفون شمیره ده 0044 15 48 14.
السلام علیکم. سلام. خبرې کا خوست ولایت څخه د درې څلور میاشتې کېږي په ځل په نومې یو ځوان بې درکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي نو زموږ سره دې تماس کې شي. په ځل بې درکه شوی دی. که هر چا ته معلومات وي زموږ سره دې تماس کې شي. خوست ولایت. مننه.
الو السلام علیکم. څنګه یې جوړه ده؟ خیر از موږ د خلاص وی ورکړې د ډیر کال کېږي چې د فلار مې لري لا نه سي ان ته یو ور مې کال کې زده ده دبل ور مې ساتلا ده دبل ور مې رښتلا ده په دا د نو سره چې د دا معلومات راکې ډېر مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادې رادیو کارکونکو ته نیکه هیله او سلام نه وړاندې کوم. د ما یو ورور د 2001 کې په 2001 کال کې میلادي کې د افغانستان د ایران په لار دوبۍ ته تسیب ورکړ. دا که هر چا په دې اړه معلومات لري باید ما ته معلومات راکړي. دا سره د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د پلار نوم یې بانځی دی. که هر چا په دې اړه معلومات یا ملګري هر څوک پېژني په دې شماره د ما سره اړیکه ونیسي. 0 واویا 8 اتیا 9 8 شپېته 28. 0 2 2 8 9 8 2 8. والسلام.
بلی السلام علیکم. زه رحمت ولی د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره پاړي کیم. زما یو وخت شی ورک دی. دا 15 کاله کېږي د خپل کور څخه نظر راکړی. په دغه په حق له څوک معلومات لري د مسلمانۍ له لارې دې زموږ سره په دا شمیره باندې اړیکه ونیسي. زموږ د پی سی یو نمبر دی 02 02 8 15 2 15 15 0. دا زموږ د پی سی یو نمبر دی. نمبر بیا وایم 02 02 8 15 2 15 15 0. دا زموږ د پی سی یو نمبر دی. که هر څوک د به حق له موږ ته معلومات راکړي یو لک افغانۍ جایزه ورکوو. ډېره مننه د ازادي راډیو څخه. زنده باد.
سلام علیکم. یاد الغفار یم د پښتکانی لیکنی ولې دا د مو یو ورور د اسلام احمد نیزی یو نیم کال کېږي چې ورک ته قبضات ساته پته یې په دشماره د ټلیفون راته وي. بس خدای په امان.
ما ورک سوی ورور دی رافقیدای چې عبدالطیب مې لیږي.
زه د زابل ولایت کلات ښار اوسېدونکی یم.
یو دلمندی په نامه باندې یو القیده ورک ده چې واته میاسې بکېږي د محمد حسن زوی ده د زابل ولایت کلات ښار ده که چېرې په دغه هغه باندې څوک معلومات لري یا څوک معلومات راکړي شلمې دې هم واخلي ډېره مهرباني به دي چې تر دغه ځایه کلات په کلات راولېږي او په دغه شمېره باندې دغه شمېره باندې زنګ ووهي دغه زما شمېره ده 0 اویا 8 اویا 4 نوي 0 شپږ نوي
السلام علیکم زه چې په دینه د هلمند ولایت ټول شرغه شاش په مادي کې ونیول د زموږ یو ملګری چې عبدالعلی نیمیش د غزنی ولایت پر سهار چې د سنټر ته تللی وو د انګلیسي سنټر ته بیا نه راغلی هر وخت مانو روز دی که درک معلوم وي او یا هم پته ورته لګېږي نو موږ دې د دې شمېر را لیکوم چې ټلیفون شماره 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
وبركاته. زه مرتداد دزدل دورکو اجزانو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه مرتداد د غزني ولایت د نایلي ولسوالۍ د سره د کلي څخه په اړیکه کې یم. محمد عالم ولد حجي اغا محمد د غزني ولایت د نایلي ولسوالۍ د سره د کلي اوسېدونکی چې پنځه کاله عمر لري پنځه کاله کېږي چې په کندهار کې نازرکه شوی ده. که د ده په هکله چاته معلومات وي یا دی په خپله غږ اوري زما یا چا لیدلی په دغه شمېره دې اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې دي 0-300-1-301 0-300-1-301 دا بله شمېره ده 0-301-0-3-15 دا بله نمبر دی 0-300-1-301 نو دا که چاته په دې اړه معلومات وي موږ ته په لاس راکړو 1000 افغانۍ جایزه لري. خدای په امان وسلام.
السلام علیکم. زه مرتضی خبره کوم. محمد عالم ورک ده 4-5 کاله کې له کوره نادرکه ده د غزني د ولایت د ناوی د ولسوالۍ ده د سره د کلي اوسېدونکی ده. 5 کاله کې له کوره څخه نادرکه ده. د دغه پاک له کار چاته معلومات وي په دغه تلیفون په شمېره دې ما ته زنګ ووایي که د مرګ معلومات وي او که د ژوند معلومات ورته وي. 1000 افغانۍ جایزه ده. د تلیفون شمېره 0-01-0-4-1-0-15 او بله شمېره ده 0-01-0-8-15 دا شمېره له ما سره اړیکه ونیسي نو 1000 افغانۍ بیا جایزه ده که د مرګ ماته معلومات راکړي او که د ژوند ماته معلومات راکړي. وسلام.
بله السلام علیکم. سلامونه احترامات سری باجان خوتا تا جزاده ایره دو طولو کرکون کتا و ریدون کتا. زو می اوگل اشنا تا رخیل خبری کم که بل ولی دی سوز و لسالینا سری باجان خوری حیل اکم سی ما دا فیغام نشیر سی داده ما دویم فیغام دسن هم نشیری گی منگ یا ترور زیاده دا نحنه چیگی سی جهاز گل بنا هم بانه دا کمپانه اینا دارکا سوای دا دی پلار نمی وزیر گل دی میکن نمی حجی فجال دی ورون امزال زیارت هر چا ته څه پته وي په دغه شمېرو د تماس 0-20-2-02-00 0-6-12-18-16-18 هیله کوم دا پیغام د موږ نشې چې د خدای په امان.
السلام علیکم. زه نصیب خبرې کوم د لوګر ولایت ازرې ولسوالۍ د لکړۍ د بېخه زمونږ یو ورور بشیر په نامه یو کس پرون واوري کې نادره کسه وایي د هر چا معلوماتو که 50,000 افغانۍ نغدي جایزه ورکوو او دغه لمبر ته دې موږ سره اړیکه ونیسي 0-01-8-93-4-3 زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زمو یو حالت ورکت ساجر سر رنگ لری شنی سترگی سربخون کالی
غوسی دی تور صدرې تور چمپلانې بپخودی دیال اسکال عمر لید او بلالک خوشال نیمی سپین رنگ تور استرگی خلقالی خړه خولی تور چمپلانې بپخودی دیال اسکال عمر لرید اطلاع نمی محمد نبی دورور نمی محمد عمر دبلرور نمی محمد حنیب ده
ما را سم په دې کې د کوم څور له څو کومو په عمر کې دا یو کال کې چې ورته هیڅ درک کې نه سم نو ولې اکر په څو والا چې دا نو خلا ته کوم ما چې په نور نور باندې چې لا کار سره سپارې په څوار باندې مال ما تر اخ لوازی راځو دا موږ اوس موږ په کورن کې وزاره سره مشکل شي او هغه د مشرام خبر کې او څه 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 په لاسونو کې څو کې دا وکاله کې پر کې او دا تاسو په څو کې دا لوازی راځو موږ هم چې په لاس کې او ته په دې کې دې څلوار نشه ته ورته کېلو نو مور په دې چې پریشان دي چې پر اویا اتاویا کومې ستر څوځلې مراده یو ارګیا تکرار کوم اتاویا دوه مې ستر څوځلې ډېر مهرباني لمه السلام علیکم
سلام علیکم منو عبد الله تیری نارګل په نامه ورکته وای دی کچېری چېری اړه معلوماتي یا نارګوز مخ په خلاص ما ځاغه وری په دغه لمبار دی ماته زنګ ووی نو یې ورته د خپل لمبار سوای ما سپر و سپر و اس دوان